سلامونه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې ده. سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. په امپایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کوي چې د جیش محمد جلی مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. بلاول بوټو دا ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دې سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. په کابل کې نن یوه ډله خلکو د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. د راپورونو له مخې لاریونوالو چې ظاهراً د طالبانو د چارواکو لخوا تنظیم شوي وو، د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان پیسې دې خلاص او د دغه هیواد ته دې ورکړي. امریکا اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنیو به 3.5 میلیارده ډالره سویس کې یو بانک ته انتقالوي، خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنه ای پر ضد شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا مړینې په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې. 22 کلنه مهسا د تهران د گشت ارشاد پولیسو چې امر بالمعروف ډله ده د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه، او بیا په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شو چې هلته یې سا ورکړه. د دغې ځوانې ایرانی نجلۍ د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او داسې نور شعارونه اورېدل کېدل. مهسا په اصل کې د کردستان ولایت و چې تهران ته د خپلوانو د لیدو لپاره ورغلی وه. او د نړۍ د غیږ نیونې په تر ټولو دوو جالبو لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوید ټیلر خپل ایرانی سیال حسن یزدانی مات کړ، او په بله لوبه کې جوردن بوروز خپل بل ایرانی سیال محمد ناخودی لمخې لیدې کړ. ډیوید ټیلر وو پر یو حسن یزدانی ته په 6 کیلو کې ماته ورکړه، او جوردن بوروز هم په 9 کیلو کې خپل ایرانی سیال محمد ناخودی مات کړ. په دې ترتیب امریکا 2 د سرو زرو مډالونه د سربستان په نړیوالو اتلو لیزو لوبو کې وګټل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مولدي خبرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړي چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې دی.
We will constantly to be looking to combat violent extremism.
It's a great sara mubarizi ta dawam markaw khud cha paala chita so gigi yani Masood Azhar aga pa Afghanistan kide. De Taliban de baharno 4 wazrat bi adarat kide chi Masood Azhar pa Afghanistan kide. نن د کابل د تعلیم او تربیه د پوانتون یو شمېر نجونی محصلین د طالبانو د ساتونکو لخوا پوانتون ته نه دی پریښودل شوي، او د دغو نجونو په خبره چې په څپېړو وهل شوي او فزیکي خشونت ورسره شوی.
محصلای که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پوانتون شده بودن و الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
طالبان د افغانستان د حکومتي پوانتونو د هغو استادانو معاشونه نه ورکوي چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره بهر ته تللي دي.
دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل تر.
او ځوانه ایرانی نجلۍ مهسا امینی خاورو ته وسپارل شوه. دغه د جنازې په مراسمو کې سلګونو خلکو ګډون کړی، او د حکومت پر ضد شعار ورکو. مهسا د پولیسو لخوا نیول شوې وه او په زندان کې د راپورونو په اساس والټه کول شوې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابو شو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړی ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت ادعا کوي چې د جیش محمد سختری زیډلی مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشري غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې د معلومه ده هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوم لړ کې نوم شامل دی په افغانستان کې دی.
موږ په دوامداره توګه له ترهګرۍ سره مبارزه مخ ته وړو. کوم څوک چې تاسو یادوي مسعود اظهر زموږ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دی.
طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا رد کړی دي. بلاول بټو رسنیو ته ویلي، هیله مند دی چې پاکستان ډېر زر د ځانګړې ډلې د مالي اقدام له نوم لړ څخه وویستل شي. تر دې درې ورځې مخکې د سنبلې په 23مه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې وه چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او وینیسي. له هغه وروسته چې د دغه لیک په اړه پاکستاني او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. عبدالقهار بلخي په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت ته هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې له اسنادو او شواهدو پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولای سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سختریزې ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته د زر تر زره سپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي، ومومي او محکومې کړي، ځکه د هند حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته د ور سپارلو په اړه هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اظهر د پاکستاني تاسیساتو لخوا تمویل شوی او هلته ساتل شوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې د القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویو ملسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کې خود هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنۍ کنګل کیږي او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر د زندانه خوشې کړي چې له آزادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر تر دې وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې مدرسې درلودلې چې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري منع اعلان کړل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غوږ په کابل کې لاریونوالو د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دغه لاریون چې دا کېږي د طالبانو لخوا تنظیم شوی و، له امریکا یې وغوښتل تر څو د افغانستان پیسې خلاص او دغه هیواد ته ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوې پیسې به سویس کې یو بانک ته انتقالوي او د څارلو لپاره به یې دوه افغان متخصصین هم ګماري، خو طالبان به ورته لاسرسی پیدا نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل د امریکا وروستۍ پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه سویس ته انتقالوي سمه نه ده. د دغه لاریون څخه یو غږ ازادي راډیو ته استول شوی. په هغه کې ظاهرا اورېدل کیږي چې دغه لاریون د طالب پلو لخوا تنظیم شوی. په دې غږ کې یو کس لاریونوالو ته وایي
مور د افریقا انګلستان ته پوځي افسرانو محاکمه غواړي.
لبل خو به یو شمیر لاریونوال وای کدو دی غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د لاریون دو ګډونوال
نوم می ببرک توروره او دغه جلوس دغه افغانستان خلک راوتلی به دغه حالات راوتلی چې شخصا امریکا بشر حقوق ټول په خول باندې کړی دا د موږ د ټول افغانستان د ملت روپی د په خول باندې کړی دا نه یې ساری کړی دي دغه خلک د افغانستان خپل شتمنۍ غواړو.
شاهد الله ما او د کابل پانتون محصل ز دلته موږ د دې لپاره ټول شوی چې افغان چې امریکا زمون کنګل شوی پیسې سنې کړی دي منګل افغان له امریکا سره غواړو چې دا کنګل شوی پیسې آزاد شي ځکه چې د افغانستان خلک نن سبا شپږ نوي فیصد په فقر کې اوسيږي.
د یادول وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان خوځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړی چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ان تر دې چې په لاریون کوونکو باندې ډزې هم شوي. دا لاریون په داسې حال کې کیږي چې امریکا اعلان کړی د افغانستان له کنګل شوي او شتمنیو 3.5 میلیارد ډالره به سویس کې بی آی اس بانک ته انتقالوي خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی ونه لري. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان بانک څه باندې 9 میلیارد ډالره شتمنۍ کنګل کړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
آزادی رادیو تا غواگی است. اوس هم رازو یو بل رپورت د کابل تعلیم او تربیه پانتونیو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګه ټکرو په سر د پانتون د دروازې مسؤول او امنیتي کسانو او د طالبانو د خزینه انضباطانو لوري ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې آن په دوی باندې لاس پورته شوی او په څپیړو وهل شوی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي خو د امر بالمعروف وزارت د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلی کوونکي مسؤل اداره د وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کومه ستونزه نه لري او نجونې کولی شي په رنګ کې حجاب وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وارد پانتون شده بودن با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پانتون محصل ادا چه نن شنبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پانتون ده دروازی امنیتی مسئولین و او انضباطان و لوری ده بد چلن لعمل شکایت کوی. ده محصل چه نغاری براپور که اینو مخصدل سی. آزادی راژیو تیو ویل
وزیت بعد که ما سر بچه شدیم ده جبر خوردین صبح محصلا
نن موک لبد وزیت سر مخشو موک طول محصلین سهر کل چه پانتون تهرانن و تلو په دروازه کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري سخت قیدات وضع او بد چلن وشو. دې عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بالاخره د ټولو شدید خبرګون یې راوپاروه.
تند بسیار شدید روبرو ساختن.
یوه بله محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطانې هم وراستولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده بود صرف یک دو سه ګل سفید داشت. د یوې نجلۍ چې تور ټیکري یوازې یو څو سپین ګلان درلود طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لرې کړه او پر سر یې نه کړې. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضعیت بده ده زه نور ټیکري نشم اخیستلی همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه دا نجلۍ یې پاڅپیړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکري رنګ تور نه و نور دې نه پرېږدم چې پانتون ته ننوځې. رنګ سیاه نباشه ما دغه اجازه نمیتم که تو داخل پانتون شوی.
خو یوه بله محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي له دې څخه د پوهنتون کار تخیستای بد چلند ورسره کړای او بیا یې پوهنتون ته پریښې ده.
دخترای که اصلا په چپنه شان یا کوم مورا یا کوم ګل هم میدست بود
هغه جون چې چپنه کې به یې مری یا کوم ګل هم و هغه به یې بیا بکړي کارت به یې ورنواخیست او بیا به یې پوهنتون ته نه پریښودلی.
اجازه داخل پانتون میداد.
دا محصلین وایي بلې ته پرې د قیدات وضع کېدو سره له کوره راوتلو او آن پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ سوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو خو ویاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې آزادی رادیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه تور ټیکری یا د تور حجاب یا دې پاړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي، هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي،
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان سوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ سوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته یو شمیر استادان چې د دکترا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یوې تازه پریکړې کې د دوی معاشونه بند کړي. دغو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد باندې همدارنګه په روح او روان سخت بد اغېز کړی، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه یې په یاد وزارت کې د انکشافي بودیجې د نشتوالي په سبب کړې ده او د حل لپاره یې تخنیکي ټیم کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له هغې وروسته چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو ځانګړی مکتوب له مخې د هغه استادانو معاشونه چې په بهرنیو هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکترا لپاره تللي بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغې پریکړې ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی په روح رواني منفي اغېز کړی. په هند کې د دکترا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړې په افغانستان کې د دوی کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او پر دوی سخت اغېز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د دکترا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماش د استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدرې خلک دي هغوی ته هغه ورکول کېږي، ماش ورکول کېږي. زه فامیل مې پاتې دی، بچیان مې پاتې دي په کابل کې. همدغه یو آمدن و د هغه کور د خرڅ ډېر بدې اغېزې دغه دي چې استادان روحن هغه کې ځپلې کېږي.
د دغو استادانو په خبره په دغه پریکړې باید له سره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو تشکیلاتو تنظیم ادارې د ریاست الوزراء په امر د هغو استادانو معاشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دغه 22 کلن انجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکترانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې شوې وه مړه اعلان کړه. مهسا امینی نن په کردستان کې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا مهسا امینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانۍ د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنایي ته ده نارې وهي او موټر چلوونکي د هغه روغتون سره په نږدې واټ د خپلو موټرو هارنونه غږوي چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوې وه. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ دا مړینه نه بخښونکې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کېږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوي ډبول شوي ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخښونکې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې هیوادي ایراني چارواکي د بشري حقونو د دا ډول سرغړاویو مسؤل بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، دا مړینه یې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه نه کړې. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمېنې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلی و چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډېره د ایران په قارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړي له نیول کېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوي. دا مهسا امینی مور مژگان امینی د خپلې لور له مړینې لږ وروسته د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ یې د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلنه نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
لا خبرونو ور اخوا
لڅباندی یو کال روسته په ننګرهار کې ختیځ ادبی بهیر خپلې اونیزي غونډې پیل کړې چې لږونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه په مخ وړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې چې په یو ترنم پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونه لار کلا شروع کېږي مکتبونه.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر د سبان دی یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه، هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند دی، خدایا د امن پرختی باندې ښوونځی بند دی. نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتنې باندې ښوونځی بند دی. ناتاره چانه سړی وپوښتي چې څه کیسه ده، په کوم کتاب کمې دعوې باندې ښوونځی بند دی.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی و.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سترګې به په څه توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
ازادي راډیو ته غوږی است. ور بشو بکتیا ته هلته د ګردی څېړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا، پوهنې، کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د نامنیو له کبله په تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاوو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ول
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې من دي کو یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوست رسیږي په لار کې ساور کړی دو په دشل کلن دوره کې د زدران مشتو ټول ولوسوالی کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی ګلا نور وای د دوی په ولوسوالی کې یوازې یو صده چه غیلی سیتا در طولی سیمیز دکون که رسیدگی نشی کولای
ماره پا گرده چرده که بخی دنشت بیسو بده اونا لیسا لاری او نه بل دسته مقصد کلی اغلا دی مکتبین لاری بخی وره وره مکتبین ایدیش که اشتا دنشت بیسو بده میگو دو گفتن در دولت نداغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
زموږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې دغه ټولو موږ دا غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ دا خبر ورسیږي چې موږ د فردی د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه دپوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه دپوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرده سړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړۍ، شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
ما دا پیغام دی دغه دوکاندارانو دغه چې دا شان ارزانه سیم بیا پاک مات ورکړي. موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دې پاک مات ورکړي. غوښتنه وشي نهسته د اولس سره ظلم کوي د خدای لپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. مونږ دغه وروره خواست چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو کنه ډېره غریبي ده وروره، او نن سبا والا کچا سره روپۍ نشته دی. زه خپل مریض ما پاکستان ته زما ویزه وهمه پوه شوې، او دا ویزې وروره پیسې کټ کیږي، دوه وارې مې جمع کړله پیسې کټ کیږي وروره. ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي، چا ته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه، هیچ چا ته ویزه نه ورکوي پوه شو وروره. نو زمونږ دغه خواست دی چې دغه پاکله باندې تاسو له کار وکړي چې مونږ افغانانو ته ویزې راکړي چې بیا ویزه نه ورکوي، پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي، ډېره غریبي ده زمونږ.
د خوست ولایت د مرکز اوسیدونکی هم دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلی په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایثار په نامه، چې ډېره تاریخي غونډۍ ده. دلته طالبان راغلي دي، دغه دل د غونډۍ ته راغلي دي، کنټینر یې پکې اچول دي، پوستې ځې په ځای کړي دي پکې، دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقالوي. نو موږ د طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار در نه کوي، دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظامه تیر شول، شل نظامه په دغه پنځوس کلو کې تیر شول، دغه تاریخي غونډۍ چا دې خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي. دغه طالبانو حمله پې کړې ده، خپاری پکې اچولې دي، خپاری کار پې کوي، دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي. دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي، مشینونه ورسره وړي دي، په دې کنټرولوي. بیا کسې دغه دې غزنې بیا چې کم دی دغه هغه کوي، خپاری کار کوي، نموږ دی طالب مشرانو له داخله دا جداغه مخنیوي وکي او دا کار دنه کوي دا کار نه دی په نړیواله سطح او د نړیوالو په وصولو کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.